دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساته خبرونه کې هر کله کوم د خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه وورو چې مليحه امیر زاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. د حکومت خلاف د تحریک انصاف جلسه نن پر اول پنډه کې کیږي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو یو ځانګړی ځواک جوړ کړل شوی او په یوکرین کې د جګړې پر مهال شپږ میلیون خلک بجلی نه لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد جلسه نن په راولپنډه کې کیږي. د ګوند لخوا له رسنو سره د شریکو شو معلوماتو له مخه دا وخت د هیواد له مختلفو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راولپنډه ته روانې شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر 24 په یو خپره شوې ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړو چې د نومبر 26 د راولپنډه په حقيقي ازادي مارش کې ګډون وکړي. عمران خان ویلو چې نن غرمه 1 بجې به په راولپنډه کې جلسه کوي او هلته به وینا کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د معلوماتو سره سم په دغه جلسه کې به نوموړي د راتلونکي لایحه عمل اعلانوي چې آیا اسلام آباد ته ورځي که څنګه. اخوا په اسلام آباد کې ریډ زون تړل شوی او له پنډه نه اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې بندې دي او شاوخوا کنټینرې لګول شوي دي. په راولپنډه کې د امنیت په خاطر شاوخوا 8000 امنیتي سرتېري زیپر ګرځای کړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ لانګ مارچ د اکتوبر 28 له لاهور پیل شوی او وروسته لاغې پکې ځنډ راغلو چې د نومبر 3 د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې د لانګ مارچ په کنټینر د ډزو په پیښه کې عمران خان زخمی شو. په عین حال کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې د خفیه ادارو رپورټونه وایي د عمران خان ژوند ته د وسوالو لخوا خطر ده نو له راولپنډه څخه اسلام آباد ته د خپل لاریون او ځنډوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د جلساګاه د امنیت په اړه هدایت جاري کړل شوی او د پی ټی آی مخکښ اسد عمر یې خبر کړی دی. نوموړي ویل چې پولیسو ته د محتاط اوسېدو ویل شوی او په پنډه کې د لانګ مارچ پر ځای ورته تلونکو ټولو لارو باندې د امنیت ته سخت ساتلو امر شوی دی. عمران خان دغه لاریون د انصاف او حقيقي ازادي مارچ بولي. نوموړي تر ټاکل شوی وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي خو حکومت وایي چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د دوی د بحري ځواک کشتۍ د جوړولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې ترمنځ دفاعي همکاري مقصد امن ته وده ورکول او د جارحیت مخه نیول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه نوموړي دا خبره پرون د استنبول په بحري مرکز کې د پاکستان د بحري ځواک کشتۍ ملجم کارویټ پی این ایس خیبر د پرانس غونډې پر مهال وکړه. وزیر اعظم د ترکیې او پاکستان د ښو اړیکو ذکر وکړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو دفاعي صلاحیتونو په برخه کې همکاري باید نوره زیاته شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په دغه موقع ویل چې دواړه هیوادونه ستراتیژیکې اړیکې لري. پرون شهباز شریف په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر په بلنه د هیواد دوه ورځنی سفر کوي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د جرمونو د مخنیوي لپاره پرون د پولیسو د یو ځانګړي ځواک پرانستو شو. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځواک جوړولو مقصد د مختلفو جرمونو لکه هدفي وژنو، غلا، اغوا، برای تاوان او د نورو هغو مخنیوي کول او لسته په سمدستي توګه مرسته رسول دي. نو موري زیاته کړه
دې په ټایم باندې خپل کنټرول خبرو ویل شي او ډیفنس هم کول شي. دا دینه کې سې ایمرجنسي وی سي شو دا زمنګ چې موبایل سودتانی نه او زیو ال تغیر ته ازای ته زیبه هغه ځای کې کرایم سین ته بدانې زدي وي کدا سې سم مشکوک د سشې دې تخکاری نو دې خپل هم ریسپوند کول شي. هغه الیټ مونږ به میرلی کې هغه انفورم کول شي.
فرحان خان وویل چې د میرعلي وروسته به په نږدې ورځو کې د غزواک میرام شاه وروسته به د تخیلو شو او نورو سیمو ته هم غزول شي. د خیبر انتظامیه وای په سیمه کې په تعمیراتي پرمختیا او تجارتي پروژه خیبر پاس اکنامیک کوریډور باندې کار شروع کیږي. د خیبر مرستیال کمشنر شفاعت خان له دفتره پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې له پیښوره تر تورخمه به په 80 کیلومتره مشتمل راهداري باندې زر کار پیل شي. په خبر پاڼه کې د منصوبې لګښت شاوخوا 3.5 به خودل شوی چې د نړیوال بانک په مرسته به پیلېږي. چارواکي وای په راهداري پروژې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت زیات شي او ځوانانو ته به د روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي. او په یوکرين کې پرون په داسې حال کې د بجلی د بحالۍ لپاره د مرمت کار روان و چې روانونه د روس لخوا د هیواد په انفراستراکچر ویجاړونکي میزایلي بریدونه شوې دي. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د شپې مهال په ویډیوي وینا کې ویل چې تر شپېته لکه زیاتې کورنۍ په تیارې کې پاتې وي. نوموړي وویل چې تر نن ماښامه په کیف او زیاترو برخو کې برېښنا نشته. خو نوموړي وویل چې کارکوونکي د نومبر 28 راهیسې په کار بوخت دي او تر نیمایي اغېزمنو سیمو ته بجلی بحاله شوې ده. د هغه په خبره د روس لخوا په یوکرین د پیل شوي بلا اشتعال یرغل په نهو میاشتو کې د نومبر په 28 په یوکرینی انفراستراکچر یا بنیادي ډانچه ته تر ټولو تباه کوونکې بمباري شپه وه. د برېښنا کامی کمپنۍ وویل چې په هیواد کې شاوخوا 10% برخه کې اوس هم بجلی نشته. بلخوا د یوکرین د پوځ مشر وویل چې په خارکیف، لوهانسک، دونیتس او زاپوریژیا کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي وویل چې روسي ځواکونه په خیرسون او نورو سیمو کې پرله پسې بمباري ته دوام ورکړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل چې ملیح امیرزاده وړاندې کول. پاکستان تحریک انصاف نن په راولپنډی کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د پاکستان د پوځ نوی ټاکل شوی مشر جنرال آصف منیر مخې ته څه ننګونې پرتې دي. یو کارپو وایي باید چې په هر حال کې د پارلمان بالادستی ته درناوی وسی.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے، اس کو ماننا بھی بہت ضروری ہے.
په شمالي وزیرستان کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو یو ځانګړی ځواک ترتیب شوی دی. د سیمو اوسیدونکو وایي د دې نورو سیمو ته هم وغځول سي.
زنګړې د پولیس ټیم ځواک ته دغه د ټول تفصیلونو ته وخغه ځول شي. وطن شي هغه باید پیښه دغه د رکتام د پوره چې د خپل حال زاله وکړو په چار دو چې پولیس ته اختیار ورکړ شي.
په خبر کې د اقتصادي کوریډور یو پروژه پیل شوی ده. خو ځایي تاجران وایي په اسانتیاو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول کېدای شي.
کوم دې سره مونږه دلته خلک هم پر روزګار کېدای شي او د افغانستان مارکیټ باندې خو اثر غورځولی شو. په مونږه هلته چې کوم خپل مصنوعات هغه زر تر زره د ایران او د دوبۍ او انډیا په مقابله کې رسولی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو خاوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان په راولپنډی کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په مشرۍ نن د حکومت پر ضد د تحریک انصاف جلسه کیدونکې ده. عمران خان مخکې په خپلو پلویانو باندې ژغ کړی و چې جلسې ته دی ورسي. ټاکل شوی چې عمران خان غرمه 1 بجه جلسې ته وینا وکړي. د جلسې د حفاظت لپاره حکومت کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د وخت له راولپنډی څخه اسلام آباد ته تلونکي لارې تړل شوي او د اسلام آباد د ریډ زون میسی مهم تړل شوی ده. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره د ټلیفون پر کرشه دي. طاهر خان صاحب، که تاسو د دې نننۍ جلسې په اړه تازه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې تر اوسه څه شوی دي، څه روان دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د پاکستان تحریک انصاف لخوا په خپله باندې د قافلو په اړه باندې تازه او وخت په وخت باندې جزئیات شریکوي میډیا سره او دغه معلومات موږ هم ترلاسه کوو. او هغه داسې دي چې د مختلفو برخو نه د خیبر پختونخوا په شمول د پنجاب او ځینې نورو برخو نه د دې قافلې د لاټړو کارکونانو هغه رواني دي. او البته پنډې ته دومره خلک نه دي را رسیدلي څومره بچ توقع کېده. لکه څنګه تاسو خپل باندې تاسو موبایل عمران خان ته یو ویډیو کې یو بجه وخت یاد کړو چې دی به وینا کوي، لیکن ګمان نه کوم چې دغه یو بجه دغه هغه چې کوم وخت ټاکل شوی او هغه باندې به دا غونډه جوړ شي. او زیات کاپری دا پلار دی، ډیر کم خلک دا وخت چې کوم پر اول پینډه کې مری روډ چې کوم لوی سړک دی او ډیر مصروف سړک هم وي، هغه باندې جلسه هم ده، دا غونډه هم ده. نو دې وخت کې خلک خلک دي راغلي. البته پی ټی آی ډېر زیات ویډیوګان د مختلفو برخو نه په واتس اپ ګروپونو کې چې د میډیا لپاره جوړ کړی دي، د سنیو لپاره پاره کې شریکوي. په خپل باندې هم د ځنې برخو نه چې کم د پی ټی آی مشران دي خیبر پختونخوا نه هم هغه په خپل باندې هم بیانونه جاری کوي، وخت په وخت باندې ټویټونه سوشل میډیا هم استعمالوي. نو دا خلک ډېر خلک نه دي. البته توقع کیږي چې روس بیا څومره وخت تیریږي نو ممکن ده چې خلک راجمع شي. او بل خبره دا ده چې کم اجازت اجازت چې کوم ورکړی شوی دی د راولپنډي د ډیپټي کمشنر لخوا، نو په هغه کې دا یو شرط هم دی چې نن به تر ماښام پورې دوی هغه ځای خالی کوي چې کم په دغه پنډي کې مری روډ. او تاسو څنګه ذکر وکړ د راولپنډي نه اسلام آباد ته ټول لارې تقریبا اوس تړل شوي دي، البته موټر وی خلاصه ده، بیا جی ټی روډ چې کوم دی هغه اکثر لارې خلاصې دي پنډي ته، یعنی دا هغه طرفونه خلک راځي، لیکن اسلام آباد ته اکثر زینو کې کنټینر خود لشي لارې بندي دي.
طاهر خان صاحب دغه تپوس پکې مهم دی چې عمران خان په خاصه توګه او نور سیاستوال زیاتره وخت چې دغه سلوي غونډې کوي جلسې کوي، نو هغه د شپې پرغه خاص وخت بدوی ویناوي کولې لاته تر نه بجو پوري. نو دغه نننې جلسه چې د عمران خان د غوند له پلاو ډیر مهمه بلل کیږي، ځکه چې ډیر کمپاین کړي ورته ډیر وخت را روان دي ورته. نو دغه جلسه ولې د ورځې سو
زما نظر دا چې عمران خان ممکن یو خوبه حکمت عملی دراتلون کې د پاره چې آیا دا جلسه په ځای پاتې کیږي، ناست دی جوړیږي، پرلت جوړی یا دا ختمی، نو هغه ته خو بل لږ انتظار پکار وی چې دا عمران خان راتلون کې پالیسی تګلارا حکمت عملی هغه دا یا تاریخ ورکی اسلام آباد ته ټول پاره جلسه زما نظر دا چې دا روزي ځکه خودل شوی دا او ځکه خو یو بجې عمران خان پخپل ور کړی و چې خلک که ممکن ده چې دا جلسه بیا نور نه پاتې کیږي، نو چې خلک خپل ځایونو ته په وخت ورسی، دویم دا چې پرانا کې ځکه بیا د شپې بهر نه پاتې کیږي، دروازه واپس لاړ شي، دا پکې زما په خیال باندې یو حکمت عمل نظر کې دی شي. یو او دویم دا چې لکه یو بجې خو وخت دی، لیکن ګومان نکوم چې دا په یو بجې باندې شروع شي، ځکه چې اوستاره تقریبا یو بجې ته خوله لږ وخت پاتې دي، لیکن بیا هم په کم دي چې جلسه کې دن کې دا هغه ته خلک لا نه راغلي. عمران خان په خپل ملا دا غیش درک نه لګي، د لاهور نه روانې ته خبرم نه ده شوی، نو د روانې ته په مسله بردام دي چې د هلیکاپټر خبره و چې هلیکاپټر ته اجازه اول د سیا رپورټونه و چې ورکه شوی دا اوس اسلام آباد انتظامیه اجازه نه ورکی چې هغه پریډ ګراوند دلته دي، دا فیض آباد سره نږدې دي، کم دي چې د جلسې دی وینا کړی و، لیکن پاغه باندې اختلاف دي. دی اوس بیا یو درخواست ورکړی چې عمران خان ته اجازه ورکړي، بل دلته بل یو تازه خبر دا چلیږي چې عمران خان ته ډاکټرانو ویل دي چې د دې په پنده کې وینا وکړي، بیا د واپس ځکه چې هغه روغتیایي حالت دومره خنډ دي چې واپس لاهور ته راشي، لیکن بهر دا ځنی شان رسمي نه وي او پی ټی آی مشران خپل هم دا نه وي چې راتلونکي به ستګ لاروي. په خپل باندې پی ټی آی مشران شاه محمود قریشی دا ویلو چې عمران خان به اعلان کوي او هغه ته دا معلومات دي چې راتلونکي پالیسی به سوي. دروازه زما خیال هم دا ده چې خلک راشي دروازه او اسم نن هغه د اتوار نه مخکې ورځ نو ډېر ادارې په دې ورځ بندې وي، چټي وي، دروازه خلک راشي او کتل هم واړي چې په وخت باندې خپل ځایونه زلا شي. ممکن نه چې دا پکې او دا پکې حکمت عملی وي.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال رډي همکار طاهر خان تاسو ته د تحریک انصاف د جلسې په اړه تازه معلومات درکول.
دا مشال رډيو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر پر 9 پای ته رسیږي، د فوج نوې ټاکل شوی مشر لیفټیننټ جنرال عاصم منیر به تر هغه وروسته د خپلې چوکۍ سنبالي. وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې آئینی اختیار په کارول سره د نومبر پر 3 لیفټیننټ جنرال عاصم منیر د پوز نوې مشر ونوموي او ولسمشر عارف علوي هغه تایید کړ. کارپوهان وایي چې د پوز نوې مشر مخیته یو شمیر چیلنجونه دي چې پکې سیاسي حالات، د پوز او سیاست په رول کې توازن ساتل، خراب اقتصادي حالت او بی امنی هم په دې کې شامل دي. زموږ همکاري ملهی امیرزاده دې ته رپورټ کړی دی.
د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د پوز نوې ټاکل شوی مشر لیوټیننټ جنرال سید عاصم منیر به د نومبر په پای کې خپل کاري موده پیل کړي. مخکې د پوز د نوې مشر په ټاکنه په پاکستان کې ډېر بحثونه روان وو. اوس تر دې ته دی چې د پوز نوې قیادت په هیواد کې مسلو او ورپېښو چیلنجونو په موجودیت کې خپل کار څنګه مخته وړي. شنون کې وایي د پوز مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او له نورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي. پخوانی پوزی چارواکی او د دفاعي چارو پوه تلت مسعود د نومبر په 15 مشال ریډیو ته ویل دا وخت د پوز لپاره تر ټولو غټ چیلنج لولسی حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی. نوموړي ویل پوز باید د آئین په دایره کار کې دننه کار کولی، خو د هیواد په 15 اویا کلن تاریخ کې قتل شوی چې پوز تاسې نه دی کړی. نوموړي پوز ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه زیاته کړه.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے،
زما پا فکر تٹول مهم سیز دا دے چھ دا سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید و منل شی. پہ صورت کے لا آئین تجاوز نہ دے پکار. دھاگے سرا سرا پا پاکستان کے نن سبا طرح گری پہ زیادہ دو دا لتیرو چو میاش تو رہی سے پا سوات او قبائلی سے مو کے طریقی داربان پاکستان بیا فعال شوی. نو دا ہم غٹ چیلنج دے چھ پوز خپل سرحدونا محفوظ وسا تی. بجٹ تبا ہم قتل وچ څنګه په غوره طریقه استعمال کړي شي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالی مشکلاتو کې گیر دی. مالی وسایل یې کم دی او په نړیوالی مالیاتی ادارې IMF یې زیات انحصار دی.
IMF کې اوپر اس کی بڑی انحصار ہے.
دا پاکستان په پوز تل د سیاسي مداخله تورونه پوری کیږي چې هغه په بیا بیا رد کړی دی. خو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل کاري مودې تر ختمېدو ورسه وړاندې د نومبر په 28مه په راولپنډه کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د تیر کال په فروری کې د ډیر غور او فکر وروسته فیصله وکړه چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي په خپلو خبرو کې ومنله چې په پوز د خدمت په وجود ځکه تنقید کیږي چې په تیرو اویاو کلونو کې یې په سیاست کې مداخله کړې چې دا په خبره یو غیر آئینی کار دی. لیکوال زاہد حسین مشال ریڈیو تول چې د پوز نوی مشر په داسې وخت دنده سنبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي. د نوموړي په خبره د دې نیخ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پریوزي، نو پوز ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ مخکې هم کتلی دي چې کله د سیاسي قوتونو ترمنځ تصادم وي نو د هغې له امله د پوز رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې هغوی څنګه په خپله هغه ژمنه ولاړ اوسي چې نور به په سیاست کې حصه نه اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پوز باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. ولس کې د پوز د رول په اړه ډېرې پوښتنې پیدا شوې دي او ورباندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوی قیادت یې راغلی، ورته به دا کول وي چې څنګه د پوز تاثر ښه کړي او د ولس باور څنګه بحال کړي. دا ډېر اسان کار نه دی. د پوز په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کارویانې مخکې کړي دي، د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پوز نیخ په نیغه الزام لګي.
طلعت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. او هغه هیواد چې تر څو په حقیقي معنی کې جمهوری نه کیږي، نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي، ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 15 اویا کلن تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوځي واک پاتې شوی دی او جمهوري حکومتونو ډېر کم خپله موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوځي جنرالانو وخت په وخت پوځي کودتا وکړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلی وو.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغو صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارٹ ویوز 2110، 14,580، 15,915 او 10,880 کیلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
په شمالي وزیرستان کې د مختلفو جرمونو د مخنیوي په خاطر د پولیسو یو ځانګړی ځواک جوړ شوی دی. پولیس وایي چې په سر کې د ځواک په میرالی کې جوړ شوی او په نږدې ورځو کې به میرانشاه کې هم جوړ سي. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال رادیو ته وویل چې پلان لري دغه ځواک د شمالي وزیرستان نورو سیمو ته هم وغځوي. نوموړي زیاته کړه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره به د دوی ځانګړی ځواک پر موټر سایکل سپاروي چې کلیو کوڅو ته یې رسایي اسانوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
شمالی وزیرستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړی ځواک جوړ شوی چې میرالی کې د نومبر په 15مه پرانستو شو. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواک د میرلینا پس ورځ دوا کې میرامشا کې جوړوي او د وزیرستان نورو سیمو ته به هم وغځول شي. دوی وویل چې د ځانګړي ځواک مقصد سیمه کې هدفي وژنو، غلا، اغوا او نورو جرمونو د مخنیوي لپاره ولسته فوري خدمات رسول دي. د پولیسو ځانګړي ځواک په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې شروع شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته د یاد ځواک په اړه وویل چې میرعلی پس میرامشا کې پرانسته کړي او د غلطه د جرمونو مخه نیول دي.
ټایم باندې خپل کنټرول خبرویل شي او ډیفنس هم کولی شي. جو خدای دې چې دا کوئک ریاکشن فورس زمونږ خدای دې کې سه ایمرجنسی وی سی شو دا زمونږ چې موبایل سو د تانی نه او زیو ال تغیر ازای تزیب اغه ځای کې کرائم سین ته بدانې زدی وی که دا سه مشکوک سه شی دې تخکاری نو دې خپل هم ریسپوند کولی شي. اغه الیټ مونږ به میرلی کې شته زمونږ نور چې کوم فورس غشن اغه هم انفورم کولی شي چې تا کرائم سین وشي دا فرست ریسپونډر کې دې شي کرائم سین پروټیکټ کولی شي اغه ځای کې درې دې شي چا پس کل وی چیس کول وی نو زمونږ چې کوم موبایل زی اغه وړو وړو تنګو ته لارو ته دنه نشیتلې چې کوم موټر سایکل زموږ ته موبیلټی راکای چې کوم زمنګ کلی دی هغه ته دنه تلو د پاره مې موبیلټی راکای ټول نه زیات کرایم چې په دې دوو سټیشنز باندې ډیر دی نو په پایلټ پروجیکټ سکم دي ځکه به چلیږي.
شمالي وزیرستان کې ځای خلک د ډیر وخت نه غوښتنه کړي چې پولیس ته د جرمونو مخنیولو لپاره فعال کردار ولوبوي. د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي لپاره ځای خلکو د پولیسو او امنیتي ځواکونو نه غوښتنې په وار وار تکرار کړي. دوی په وار وار ګیلې کړي چې د هدفي بریدګرو ضد پولیس په موقع کاروایی نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځانګړي ځواک په جوړولو خوشاله دي خو باید د امن امان پر ځای کولو لپاره کردار ولوبوي.
ځنګړی د پولیس چکم ځواک ته دغه د ټول تسلینه ته وه غځول شي خو داسې نه لکه څرنګه چې په نارت وزیرستان شو د مارک ژبلې پیښې مخشې کېدلې او پولیسو صرف تش راپورټ لیکنه معلوم چې کوم د ځنګړی ځواک ته چې د خلکې توقعات دي ځنې نو په وطن شي هغه بعد د پیښې هغه مارک ژبلې دغه د روکتام د پوره چې دوی د خپلې هلې ځالې وکړو. دلته سیستم چې کوم دی هم ادارې افواج په چارجو چې پولیس ته اختیار ورکړل شي پولیس مضبوط کړل شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواک باید پیاوړی او با اختیار شي.
د زما مسله چې کوم دي په دې کې هغه ټول سہولیات راشي هغه ټول محکمې راشي کوم چې د مرجر سره ودی شوې کوم د پولیس خبره وکړو دا خبره ده چې دلته د پولیس فورس لټکېږي او د ځانګړي ځواکونه هم پکې راځي د دې به مثبت اثرات دي. خو بنیادی سوال دا دی چې د خلکو ته اختیارات هم ورکول پکار وي. دلته د پولیس ډېره زیاته نفري ده خو بیا موږ چې د دوی اختیارات وینو نو دلته د پولیس هغه ثمرات عوامو ته نه رسي چې کوم پکار دي.
د پولیسو مشرانو وویل چې میرعلی او میرامشا کې د جرمونو شمیر زیات دی نو شروع کې ځانګړی ځواک د غلطه پیلوي او وروستو یې د تاخیل او شوته غځوي. دوی وایي چې وخت سره به دغه د وزیرستان په ټولو سیمو کې شروع کړي چې د جرمونو مخنیوي لپاره په موقع پولیس کاروایی کولی شي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او نور نام نه په پیښو کې زیاتوالی راغلی. روان 2022 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. ځایي خلکو د حکومت نه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنې په وار وار کړې او د غلطه پر لتون او جرګې کړې. حکومت او پولیس هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د هدفي بریدګرو ضد کاروایانې کیږي. ډیرای په نښه کړي او گرفتار کړي هم دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
له پېښور تر تورخمه د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پر راهداري تعمیراتي کار پیل شوی دی. د خیبر مرستیال کمشنر او د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو او پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر پر 15مه مشال رېډي ته ویلي چې په دې منصوبه کې سړکونه، صنعتي زون، جدید ټرمینلی او سړی خونی شامل دي. دوی وایي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نور هم پراخسي او مالونه به زر افغانستان ته رسیږي. ځایي سوداګر وایي په کار ده چې په منصوبه بندي باندې عملي کار پیل سي او د تورخم پر دروازه دي ټرافیکي ستونزې هواري کړل سي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې.
د خیبر ډیپټی کمشنر شفاحت خان له دفتره د نومبر په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پیښوره تر تورخمه شاوخوا 8 کیلومتره راهداري جوړیږي. دوی ویلي دا منصوبه چې د نړیوال بینک په مرسته تیاریږي په دې کې څلور لاینه سرکونه، انډستریل زون او میوه سبسو خوندي ساتلو لپاره کولڈ سٹوریجز یا سړی خونی هم جوړیږي. خبر پاڼه لیکي چې په دې منصوبه به لږ تر لږه 3 اربع روپۍ لګښت راځي او په سلګونه قبایلي ځوانانو ته به پکې روزګار هم ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د اقتصادي زونونو پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې نه به د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټې ورسي.
نو یو خدا چې کوم پاک افغان اکنامیک زون دی په دې کې صرف انډستریل سیکټر بنی، په دې کې به مونږ ورسره ټریکنګ ټرمینل دی، په دې کې کول سټوریجز دی، په دې کې به مونږ بالا ورسره چې کوم دی پاک افغان چیمبر اف کامرس ان انډستری چې کوم دی مونږ به هغه سره هم ان شاء الله کوآرډینیټ کوو او په دې کې مونږ غواړو چې به زمونږ افغانان ورونم په دې کې انویسټمنټ وکړي چې هغه سره حالت کې انډستریل انفراستراکچر نشته او هغه خپل انویسټمنټ کول غواړي. نو دا به هم دوی لپاره یو غټه اپرچونیټي چې کوم زمونږ وړ وړ کاروبارونه دی په دې سایډ باندې په خیبر کې په مومند کې ورسره ایڈجسنٹ چې کوم زمونږه لکه یو خدا مربل کلسٹر دی، د دې اپګریډیشن بم پکې کیږي، د دوی ټیکنالوژي اپګریډیشن، د دوی چې کوم دی پیر پورا اسسمنٹ بکیږي چې یاره د دوی سره صحیح ایشوز دی، پس سره ایشوز کې د دوی ته سپورټ پکار دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی واحد خان شینواره مشال ریډیو ثوای چې دا یو خه منصوبه ده خو پکار ده وس په تورخم کې دوی ته ورپېخي موجوده ستونزې هم هوار کړل شي.
مونږه مطلب دلته خلک هم په روزګار کې دی شي او افغانستان مارکیټ باندې مونږ چکوم نه کنه یو خو اثر غورځولې شو. مونږه هلته چکوم خپل مصنوعات هغه زر تر زره ایران او دوبۍ او انډیا په مقابله کې رسولې شو. په کار ده چې مونږه فاست ټریک پروسس مطلب اختیار کړو، دې باندې مطلب دا ټریډ سره منسلک چکوم حکام بالا دی هغه پواګي چکوم مونږه پروسس دی چې هغه تیز کړی شي، مطلب افغانستان نه یو آیټم راځي په امپورټ کې لیا دیمخه یو آیټم زی په ایکسپورت کې چې هغه تر سو پوری مطلب کلیرنس کې یا تیزواله نه راغلی او هغه پروسس حکومت هغه تیز نکړی شي. دوی مطلب دا ټریډران، دا کلیرنګ ایجنټس، دا سمره منسلک خلک چې دا دوی مطلب فیسیلیټیټ نکا نو دا ټریډ کلم نشي بڑاوي دی.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د صنعت او تجارت تخونه ویاند واجد خان وای په تورخم کې ټریفیکی ګډوډۍ لامل دوه طرفه تجارت ډیر متاثر شوی او په کار د حکومت بیا داسې منصوبو باندې زر عملی کار پیل کړی.
په موجوده وخت کې د ټریفک جام مسلې لوځي د پاک افغان تجارت ته ډیر تاوان رسیدلی. حکومت خو چې د لپاره کوم اعلانات کړي وو دا ضروری و چې 2024 پورې دا منصوبه پای تکمیل ته ورسی.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې په لړ کې د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ یا پراختیایي ادارې، د سرکونو کامی ادارې، نیشنل های ویز اتارټی او نړیوال بینک استازو سره غونډې شوې او د دې په ځنې برخو به زر تعمیراتي کار پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
کراچی د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علی خان لدې ښار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له ملیحه عامر زاده څخه اورو.
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد جلسه نن په راولپنډۍ کې کیږي. دا وخت هیواد له مختلفو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راولپنډۍ ته رواني شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر 24 په یو خپره شوې ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړو چې د نومبر 26 د راولپنډۍ په حقیقي ازادي مارچ کې ګډون وکړي. په دغه جلسه کې به نوموړي د راتلونکي اعلان عمل اعلانوي چې اسلام آباد ته ورځي که څنګه. اخوا په اسلام آباد کې ریډ زون تړل شوی او لپنډۍ اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې بندې دي او شاوخوا کنټینرې لګول شوي. په نال کې د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي چې د خفیه ادارو رپورټونه وایي د عمران خان جون ته د وسلوالو لخوا خطر دی نو له پنډۍ څخه اسلام آباد ته د خپل لاریون وزنډوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د دوی د بحري ځواک کښتۍ د جوړولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې ترمنځ دفاعي همکاري مقصد امن ته وده ورکول او د جارحیت مخه نیول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه نوموړي دا خبره پرون د استنبول په بحري مرکز کې د پاکستان د بحري ځواک کښتۍ جم کاربیټ پی این ایس خیبر د پرانسونډې پر مهال وکړه. د شمالي وزیرستان په میرلی کې د جرمونو د مخنیوي لپاره پرون د پولیسو د یو ځانګړي ځواک پرانستو شو. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځواک جوړولو مقصد د بیلابیلو جرمونو لکه د فی وژنو، غلا، اخوا برای تاوان او د نورو هغو مخنیوي کول او لسته په سمدستي توګه مرستې رسول دي. د خیبر انتظامی وايي په سیمه کې په یو تعمیراتي پرمختیا او تجارتي پروژه خیبر پاس اکنامیک کوریډور باندې به کار زر پیل شي. د خیبر مرستیال کمیشن له دفتره پرون په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې له پېښوره تر تورخمه په 8 کیلومتره مشتملې راهدارۍ به زر کار پیل شي. او په یوکرین کې د نومبر په 25 په داسې حال کې د بجلی د بحالۍ لپاره د مرمت کار روان و چې روانونه د روس لخوا د هیواد په انفراسټرکچر ویجاړونکي میزایلي بریدونه شوي دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د شپې مهال په ویډیوي وینا کې ویل چې تر 6 لکه زیاتې کورنۍ په تیاره کې پاتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کډوالۍ نړیواله اداره یا آی او ایم وای په تیرو 8 کلونو یعنی کله چې د بېدرکه سویو کډوالو پروګرام پیل کړی دی 50,000 کسان د کډوالۍ په لار کې له ژوند څخه بې برخې شوي دي. دا اداره وایي د اکثرو بېدرکه سویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی. عصمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وی له 2014 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې تر 50,000 ډیر کسان د مهاجرت په لړ کې مړه شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور پر اساس سره لدی چې په سختو او خطرناکو لارو دومره کسان مړه شوي، لا هم د حکومتونو په تیره بیا هغو هیوادونو له لوري چې خلک ورڅخه مهاجرت کوي ډیر اقدامات نه کیږي. د آی او ایم د راپور یوې چمتو کوونکې جولیا بلیک دې موضوع ته په اشاره ویلي، د کډوالو د تک پلارو کې هر کال د زرګونو کسانو مړینه ثبت شوه، خو نه یوازې د مخنیوي هڅه نه ده شوې بلکې ډیر لږ غور پرې شوی دی. په راپور کې راغلي چې په ورکو شویو کډوالو کې ډیر زره داسې کسان دي چې هیڅ هویت یې څرګند شوی نه دی، یعنی 65 سلنه کسان چې په لاره کې مړه شوي معلومه نه ده څوک دي. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې زرګونه کورنۍ لا هم د ځواب په تمه دي. په دغو لارو د نورو ملیتونو ترڅنګ ډیر افغانان هم مړه شوي دي. زیاتره افغانان د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې له ژونده بې برخې شوي دي. خو د ادارې ویلي هغه ورک شوي کډوال چې هویت یې څرګند شوی څه باندې 9,000 د افریقا، تر 6,500 ډیرې د آسیا او 3,000 نورې د نورو لویو وچو اوسیدونکي دي. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان، سوریه او برما د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دي چې اوسیدونکي د جګړو له کبله خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. د 50,000 مړو شویو کډوالو تر نیمایي زیات په اروپا کې دننه او یا هم اروپا ته په لاره تری تم شوي. په اروپا کې بیا تر ټولو ډیر په مدیترانه سمندرګي کې مړ شوي دي. راپور شي چې په دې سمندرګي کې لږ تر لږه 14,000 کډوال ډوب شوي چې مړی یې بیخي ورک دي. افریقا دوهمه لویه وچه ده چې ډیر کډوال پکې د کډوالېدو په ترڅ کې مړه شوي. له 2014 میلادي کال را په دې خوا تر 9,000 ډیر کډوال د همدې لویې وچې په لارو کې مړه شوي دي. په عین حال کې د امریکا په لویې وچې کې د نږدې 10,000 کډوالو مړینه ثبت شوې چې د هغو په منځ کې 3,000 نوي متحده ایالاتو ته په لاره کې مړه شوي. یوازې د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله کې د 3,000 کسانو د مړینې راپور ورکړی شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
هر کال د نومبر پر 15مه په نړۍ کې پر شذو د تشدد مخنیوي او په دې اړه د پوهی زیاتولو د نړیوالو ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد پر شذو د کورونی تشدد د ناسمو رویو او پر دوی د زور زیاتی خلاف د پوهی زیاتول دي. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد په دې رپورت کې راکوي.
په خوځو د تشدد د مخنیوي پاړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپاینونه ترسره کیږي، خو د بشري حقوقو ادارې وایي هلته پر خوځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د خوځو د وضعیت پاړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو توایي په خوځو د تشدد مخنیوي پاړه په صوبه کې مختلف د پوهاوی زیاتولو کمپاینونه اپیل کړی دي.
چې په دې د 25 لګه د 15م بل نوالی لسم دسمبر بوره دا مونږ یو مهم چلو چې په خځو باندې کم تشدد کیږي د هغه خلاف. نو دې مهم کې مهم چلو له لپاره مونږ ډیر زیاتې چې دینو کا اکټیویټیز پلان کړی او مونږ هغه کو. نو زه هغه الریډی مونږ شروع کړی دی، هغه باندې مونږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم ځای کې کارونه مونږ کړی دي. نو په هغه کې دا سې دي چې لکه په مختلف یونیورسټیز کې مونږ سیمینار کوو غاهي لکه د میډیم ډیر زیات رول د پکار دي چې د یم د تشدد خزو خلاف چې کم تشدد ده د مخنیوي او کې داسې.
په پاکستان کې د خزو او ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم پایخت لرون کې ټولنیس پرمختګ سازمان یا سستینبل سوشل ډیولپمنت اورګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په سپټمبر میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د خزو د تختونی یوه شپه خیر پټ شوی دی. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې اول لسته جنسي تیری او سوار لسته کورنی تشدد په خیر پټ شوی دی. سستینبل سوشل ډیولپمنت اورګنایزیشن د خپل رپورت په سر کې لیکلي چې د غشمیري په ورسپانو کې د خبرو شوو رپورتونو پر اساس راغونډې کړې دي، خو په سواد کې پر خصوص د تشدد مخنیوي لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابکوای پر خصوص د تشدد پیښې لدین هم زیات دي خو رپورت کیږي نه.
په دې کې دا څو ډېر کیسز موږ لرلي، ماشومان جنتی لکه وجلې شوی دي، هغه سوزولې شوی دي. په دې کې باید بیا دا سیس دي چې کوم پکې انټرونشن کړی دي او د عدالت په ترو باندې دوباره لکه دا غوي چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راځي چې دوباره پوسټ مارټم وشي دا غوي صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي. نو دا څه په څمزم سره خو ډېر زیات کیسز دا چې موږ کړی دي.
بلخوا د پیښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه خار کې تر اوسه د ناموسي وجنو یا د غیرت په نوم د وجنو دوه شپې خیر پور شوې دي. په دغه کې زیاتره د خوخي د بدونو او د کورنۍ خړو پیخې شامل دي. په دغه کې په یو پیخې کې د 13 جولای میاشت کې د خوخي د واده پر سر یو سړی او خزه په دز وجل شوی. هم د 13 اگست میاشت کې په یو بل پیخې کې د پیښور سره نږدې په داوودزو سیمه کې یو تن خپل دوی خویان دي په دز وجلی او روسي پولیسو ته ویلي چې دغه د غیرت په نوم وجلی دي. د خزو د حقونو یو کارکون کې شاد بیگم وايي باید پر دغه مسله جوړ شوی قوانین په سختۍ سره عملي شي.
شرح ہے کمو طرف کی ضرورت ہے وہ نو کا شرح ہے سیوا شوی ام دا مطلب سہد پوری یو سیز بل دے دا سیز کی کمی سکول مطلب وہ کی کی ام او پر میڈیا کی امراضی پر فیس بک پر سوشل میڈیا امراضی اور بیا ہم کی سوک نہیں ریگی چی نہیں خلق برانا خبر جی زکا چی دیسی خلق نشترے چی آگی خلقو دا سزا گانی ورکڑے شیوی دی
پا پاکستان کے دا روان کال پا سپٹمبر میاش کی دا سارا انام پنم دے وی خزی تا وجنی ورستا یو زل بیا پر ناموسی وجنو پر خزو دا تشدد دا بیخو پا اڑا بحث پل شوی دی پا حق پیخ کی په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل خزه سارا انعام د وهلو ورسته وجلیتا. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید په ټولنه کې پوها زیات کړل شي.
یقینا مدا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډیر پریشان کن صورتحال دی او اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې وکړو او دې لپاره معاشرتي تبلیغات پکار دي او معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي. یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به
بلخوا د خزو او ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د سپتمبر میاشت راپور له مخې پر خزو د کورنی تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د خزو د تختونې زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په خبر پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو زمیندارانو سره حکومتي او د غیر سرکاري سازمانونو مرستې پیل شوې دي. کاروندګر د ګام ستایي خو وایي په کار واچي د مرستې د سیلاب سمدستي ورسته سوي وایي ځکه چې د دوی په وینا د ډیر زمیندارانو مالی حالات خراب شوی دی خو حکومتي چارواکي وایي په تخمینه لګولو وخت ډیر لګیږي. تفصیلي په دې رپورت کې
تیر د جولای میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په خوشه دولسو ضلعو کې ولاړ فصلونه او د کر کروندې ځمکو ته زیان اړولي او دغلته ولاړ فصلونه او ځمکې د ځان سره لوکړې وي. دغه زمینداران د حکومت لخوا په دغه مرستو وایي چې ډېرو سیمو کې د غنمو د کر وخت تیر شوی باید دا مرستې د دوی سره په وخت شوی وي او د تاوان سره سم شوی وي. دا چارسدي ګیدړ کلی نواب خان وایي
د غنم خبره کې هدي سره ځا سکار دي چې لکه د سیلاب باندې ځینې اوړلې دي باندې لوړ پاتې شوی نو د کې چې اوس په ټریکټر کارو شین دی سره باقي بیا بلیټ کې د بلیټ سره په کې لوړ جوړې تر کاغو نو دې سره لیول ضرورت کې خامخا دي سره نور د پیسو ضرورت هم راځي. مالی حالات هم لکه خلکو خراب دي پسنونه خراب شي ویری غنی تباہ شي ویری جوار ډیر آبادی غردیدلې دغه سره نور نقصانونه ډیر زیات شي ویری یره زمنګ فصل خو تقریبا داسې کې 2 اکر چیرې نه دا بچوي دي او دا 10 اکر چیرې په دې مکمل د سره پورې به بدلې دي. اوس زمنګ په کلی کې چې کم داسې سیز مکی دي کم سیلاب نه بچنه پاغي کې داسې کم اس کم لیش لیس غنم ولر دي دا چې اوس منګه کرو او روټر کو بلیټ کو چې په دې کې کم اس کم چې اسم نه 20 دین پکې نورم لګي.
دغه مرستي صوبایي حکومت د یو اس ایډ او اف ای او په ملاتړ په 28 نومبر د پیښور نه پیل کړي چې 400 نوخار او ډیر اسمل خان په شمول به د صوبې خوشه 200 اغیزمنو ضلعو کې زمیندارانو ته دا رسوي. د 400 مرزا ډیر کلی زمیندار سلامت خان وای د نیمه زمینداری د ور سره او دومره وس دست نه لري چې سیلاب ورلا کوم ځمکه خرابې کړې دي هغه واړوي او واپس یې د کر جوګه کړي.
زمو پټی چې کان خاص د سین په غاړه دي کنه نو سپټیا غدا سي کړي چې بس غنی پکې نیم ښکاری نیم نه ښکاری بیرې خراب کړي او د یالو له مسله چې لکه له پکې غردولې ډې پی دي پکې نو هغه چې ته په بلیټ سمې نه ډېرې خرچې را کوي کنه او پسونه خراب شون بس اوس هم پنه کیږي دا خبره یره چې زما سره غوښ پک نیم جیرو پټې دي او هغه ټول خراب کړي کنه یره اوس یې نه لرو دغه اندازه را تنه چې سونه خرچو کې راځي بیا به قرض دار کوم.
دغه مرستو کې د غنمو د ډی ای پی او د یوریا یا یو بوره شامل ده. د خیبر پښتونخوا د کر کروندې محکمې مشر جان محمد وای چې وخت زکه ولګید چې متعلقه ضلع انتظامی سره اول تخمینه لګول وو چې سومره ځان شوی دی.
علم سات زمونږ کم دی ربی کی چې دا کم پیکیج دی دا تقریبا 60-70 هزار زمیندار وتا دا پیکیج برسې خیبر پښتونخوا کې دا اصل کې
اسسمنت د دې شوی او نو دا کم پیکیجز چې دي نو دا خو ډېر لږ تعداد دی د هغه زمیندارو نو دی په دې انتظار دی ته و چې دا به راځي او دا به کړي ځکه مونږ زمیندارو سره مونږ ډسکشنز وکړل نو هغې کې دا شته دا 15 دسمبر پورې لکه کار مونږ کولی شو مونږ خو د اګریکلچر کم کراپس اسسمنت وا خو مونږ کړی دی د ډسټرکټ ادمنسټریشن سره
د کار کروندې محکمې مشر زیاتوي چې ټوله صوبه کې 13 سیلابونه او بارانونو خوشا 1,02,000 ایکړه ځمکه اغېزمنه کړې ده چې ټول مالیت یې خوشا 14 ارب روپۍ دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
په 2013 کې د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د سیف سیټي په نوم د یوې پروژې اعلان کړی و. د پروژې مشر وقار خان مشال ریډیو ته ویلي چې د ترتیب یافته تربیت یافته یا مسلکی کسانو د کمیل عمله پروژه د ځنډ ښکار ده، خو د 2013 کال په مارچ کې ورباندې کار به پیل سي. د دوی په وینا دغه پروژه د ځنډ ښکار کېدو له عمله یې لګښت له 10 ارب څخه 25 ارب روپیو ته رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
په کال 2013 کې د صوبایي حکومت لخوا په خبر خار کې د جرمونو د مخنیوي او په جرمونو کې د ککړو کسانو په پیژنګلو کې د مرستې لپاره اعلان کړی شوی سیف سیټي پروژه لا هم نه ده شروع، چې د وخت تیریدو سره د منصوبې لګښت هم سیوا شوی دی. پېښور کې کارکوونکي خبریال کامران خان وایي چې په پېښور خار کې ترې غلو پیسې، موبایل او نور ضروري سامان تښتولی و، خو د 3 کاله تیریدو وروسته هم پولیس ته د ککړو کسانو د شناخت په اړه هیڅ معلومات نشته.
سمو د مخ کې زه د آفس نه کور ته روانوم او د یاقوت تانې سره نږدې 3 کسانو په ګن پوینټ زمانه زما موبایل دغه شانتي ډاکومېنټس وراسه ډېر ضروري او رقم هغه را نسنیچ کړو. بیا په ډېره مشکل سره یو ته اپروچ بل ته اپروچ او زما اف آی آر درج شو. بیا هغې نه پس زه بار بار ایس ایچ او لاړم، دغه شانتي ایس ایس پی آپریشن او سی سی ٹی پی او لاړم، او هغې ماته داسې یقین دیانی نه کی جز بالکل مطمئن شو مال جب زما کار خوب اورز نیمه کیو شو خو دومره موده وشولا او زما غس زونه تر نن ساته پوری ریکاور نشو.
دا پروژه تر مخه به پېښور ښار کې له 0 کیلومتر زیات فایبر اپټیک تار خوروي او له 3000 زیات کیمرې به هم لګول کیږي، چې پکې د انسان د مخ د پیژنګلو کیمرې هم شامل دي. د سیف سیټي پروجیکټ ډایرکټر وقار خان مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2023 په مارچ کې به په سیف سیټي پروژه کار پیل شي.
دا پروجیکټ چې بیسیکلی د 2009-10 دادی د دې فرست د یونیورسيټي شویو چیرې دادی په خبر کې کوم نه د شرګردی دا او جرایم دي د مخنیوي لپاره دا پروجیکټ دی شروع کړی شي. نو په دې باندې د صوبایي حکومت هغه وخت او دغه وخت ایڈمنسٹریشن چې کوم انتظامیه و او پولیس لیډرشپ او ناغي کوششونه روان و، خو بار بار دا کوششونه فیل کېدل ولې چې هغه ټیکنیکلی چې کوم روغ مضبوط فرمز چې کوم دا داسې یو پروجیکټ کولی شي داغه صلاحیتونه هغه شانتې نه و. نو په دې ریزنز باندې دا پروجیکټ رست او رزه لیټ کېده تر څو پورې چې د دې چې د لاګت خبره ده د پیسو خبره ده. نو هغه خو هغه وخت کې لکه نن 3 کاله مخکې تقریبا 20 ارب روپۍ د عوامو دپاره داغې د مال او د جان د حفاظت نه سوا خو هیڅ شی هم نشته. نو که مونږ صرف دا یو بینچ مارکم کېدو نو دې وخت کې چې د کم زیات ضرورت هغه د سیف سیټي دی.
د پېښور پولیس لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه تیر کال په پېښور کې د مرګ 346 او د غلا 111 کیسونه رپورټ شوي وو، خو سخت کال د مرګونو شمیره د 400 سیوا شوې ده. د غلا 410 کیسونه او د ماشومانو د اغوا 40 کیسونه رپورټ شوې دي. رپورټ کې ویل شوی دي چې تیر کال په نسبت سخت کال د جرمونو کچا سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امن میلې په نامه د سیلګرانو لپاره یو میله پیل شوې ده. په دې لړ کې یو شمیر میلې روانې دي، په کې د ماشومانو او نارینه او لوی کسانو لپاره هم بندوبست شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیل راکوي.
او چې پروګرام نه جوړ کوو
شما خوشحالا دیش ٹوپے براوڑے کرا کول مالا دیش ٹوپے براوڑے کرا کول مالا
د سوات بنګور سین په غاړه پیزاګټ پارک کې درې ورځې د سیلګرۍ پرمختګ میله روانه ده. میله کې د ګډون کوونکو لپاره سټیج او پینډال جوړ شوی چې پکې ځایي سندرغاړي د خپل پن مظاهره هم کوي. میلے کے د مردان سره تعلق لون کے برطانیہ کے میش اظہر خان وئی چې میلے ته سره د ملګرو خوشاله دي.
دلتا جی کوم نه موږ چکل لا راغلی او ډیر مزیدار چې کوم نه دا فیسټیوال دی او دا ذاتی ډیر خوشاله یم چې دلتا امن را دي او امن سی واقعي دی په حق له جده دا پروگرام کوم نه ډیر زیات خوشاله یم او خدای پاک دې ملک او دې علاقه کې نورم چې کوم نه امن را ودی
میلے کے دلاس چوڑ کے شیو شیان اپسٹال دسوات روایتی شالونا کتون کی مہناز بی بی وائی
وہ خو دل تے کی فیمل راغلی او دی سی شپکتا نہیں ہو گئی او دل تے کی دا سٹال نہ لگی دل دی سندر غاڑی اگر ڈیر کھلے اگر ارگنائزیشن اگر شوی دے دا ڈی سی سوات طرف نہ غزی زغ شکریہ دے کم جدی سی موقع دی فیمل دا پارا جوڑا گڑی دا دل کی خلق را غن شی او نور سیلان تم خاص کم جی سوات تر شی دی کھلی اگر موقع نہ فائدہ ہو
د مینګوري اوسیدونکو شپیو رحمان چې د کور ماشومان میلې کې لوبو ته راوستي وای چې د ماشومان هم حق دی چې داسې تفریحي ځایونو ته بوتلې شي.
خاص کر وړول چې کم د لوبو د مقور کړی دا د ماشومان یو مثبت سرگرمی هغه هغه نفسیات باندې دا یو خاص سر پریباسي چې د یغه یری ترهیا خبرې د ماشومان د ذهن نوزي او ماشومان چې د یو مثبت سرگرمیانو طرف ته راشي نو دا یقینا زموږ د ماشومان د پاره او سواد د خلکو د پاره یو ډیره د
دلتا ہما بلتو باخ پلی دی
میلا تابع کون کے د ضلع انتظامیہ مرستیال کمشنر اے ڈی سی سہیل خان میلے تا د دورے پر محل خبریالانو تو ویل چھ دی مقصد د سوات امن سیلانیو تخودل او بیا سیلگرے سند پر بختک دے
د سوات کی امن دے رادشی د سوات تا خریستونه دی وګوری منگ با انتظامیہ زمون پولیس ڈپارٹمنٹ منگ با د اخرنی حد پورے سمرا زمون لکی دے شی داغے پورے بد خلق د ټوریزم د کم ټورست دی دا غوډه فسیلیټیټ کول د بارو مو کوشش وکړو.
د سواد ضلع انتظامیه وای چې پیزاګټ پارک کې به سیلانی میله تر اتوار 28 نومبر نه وخت پورې جاری وي او راتلونکي وخت کې به کالام ملم جبا او نورو سیلانو سیمو کې هم میلې کولای شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د جمهوری نظام له سکوت سره سم په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر خپل غونډې ځنډولې وي خو د تیرو دوو میاشتو راهیسې بیا خپل اونیزي غونډې پیل کړې دي. دغه بهیر مسؤلین وایي چې هر اونۍ په شمیر کې زیاتوالی راځي او نوي ځوانان شاعران یې موندلې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دس پہ روز پیرے خبریں کورتیو سی اوہ کے لاپو کے سوال گرے کورتیو سی
دا سردار ولی پتمل پغک کے دا درویش دورانی دا غزل دا ختیز ادبی بہیر لغونڈی اوریدل کی گی. د بهیر دا ونیزا غونډه د نومبر په 15مه نیټه په جلال آباد کې په میدوتیک علمی او فرهنګي مرکز کې جوړه شوې و. په غونډه کې په یو غزل کره کتنه وشوه او بیا یو آزاد مشاعره وشوه چې د زلمی شاعر شوکت عبدالی غزل د غونډې د ګډونوالو پام ور واړاوه.
یو کوچنی ری بار لرما شکر دی کله غونډې یار لرما شکر دی استاد شرابی سترګو دیدار نکړم بنگ لرم کوکنار لرم شکر دی هر سړی زما زړه تراتلی نشي زړه ته څوکیدار لرما شکر دی هر سړی زما زړه ته راتلی نشي زړه ته څوکیدار لرم شکر دی خپل ځان ته یې وکتل او ویې ویل ښه ګرم بازار لرم شکر دی خپل ځان ته یو کتل او وی ویل خګرم بازار لرم شکر دی خیر دی کوم مخ باندې ځوانه کی دی زلف تار پتار لرم تا ویل عبدالی را پسې مړ بشي نا زبل دلدار لرم شکر دی کوله غوند یار لرم شکر دی.
عبدالحمید پل بیا په خپل غزل کې داسې یو مئین انزور کښلیو چې په سترګو کې کار اوباسي.
سترګو نه چې زړه ته څوک لار اوباسي زړه نه به هغه د چا پلار اوباسي. ځینې خلک ډېره حوصله کوي ځینې خلک سترګو کې کار اوباسي.
ادریس آسی بیا یو اوږد نظم وایو چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
په غزلی ګوتو دی رباب لټنګ ورکا په مقدس لاسونو تمبل لډنګ ورکا شیخ په مستۍ راولا صوفی لچنګ ورکا راشه لک جام وسټه خمار لرنګ ورکا لیچی تریتاوی کا ارمان لشنګ ورکا ناوی کا ناوی کا پیالی تکړنګ ورکا بیا دی مدهوش اصیل د تیرا بنګ ورکا بیا دی مدهوش اصیل د تیرا بنګ ورکا.
د مشاعرې په پای کې د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دویم پړاو په پیل کې نوي او با استعداد ځوان شاعران منتلې دي.
د ختیز ادبی بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي زموږ ډله قوي کېږي نوي ځوانان راځي نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې د دوی خیالات دوی سره دا نوي ترکیبونه نوي فکرونه هره برخه کې دوی ملا تړلې او کار کوي او زه هیله مند یم چې تر پخوا به لا ډېر
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکي غونډه کې به پر آزادی مشاعری سربیره د لندن میشتي افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری پیژنګلو او د هغه په داستاني اثارو ویناوي ولري.
زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي پختانه خو تورې اوس غرې کورته یوسی اوخکې لا پوکې سوال غرې کورته یوسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون ایران ویلز ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. ایران په خپل لومړی لوبه کې د انګلستان څخه 6-2 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. په ایران کې وروستۍ ګډوډیو د فوټبال پر نړیوال جام کې د دې هیواد پر سیالیو سوری وړولی دی. نور په دې رپورټ کې اورو.
دوه کې د احمد بن علي لوبغالی له لوبې وړاندې ایرانیان په دوه ډلو ویشل شوي. یو د ایران د حکومت پلویان او بل یې مخالفان وو. د ایشوټډ پریس د راپور پر بنسټ د ایران د فوټبال ملي ټیم یو شمېر مینهوال له هغو کسانو څخه چې د دې هیواد د انقلاب مخکینی دورې بیرغونو یې په لاسونو کې وو احمد بن علي لوبغالی ته له داخلېدو وړاندې واخیستل او د هغه کسانو چې لند کالی اغوستي وو او د خزي ژوند او ازادي شعارونه ورکول په زدي ناري ووهلي. خزه ژوند او ازادي پیران کې د اعتراض کوونکو د غرزنګ شعار دی. همدارنګه د سړیو یوې قهرجنې ډلې بیا د ایران اسلامي جمهوریت زنده‌باد شعارونه ورکول. دا شعارونه سړیو په داسې حال کې ورکول چې لا لوبغالي بهر ځینو خزو رسنیو سره په ایران کې د روسي اعتراضونو په اړه خبرې کولې. د ایران د حکومت پلویان چې د دې هیواد بیرغونه ورسره وو د دې ښځو څخه راتاو شوي وو او د هغوی ویډیوي تصویرونه یې اخیستل. په همدې وخت کې د مریم په نوم یوې معترضې ښځې چې په مخ یې د ښځې ژوند او ازادۍ شعار نقاشي کړی وو په ژړا پیل وکړ. د افغانیا په نوم یوه بله میرمن چې په قطر کې ژوند کوي ویې ویل په لوبغالي کې د روسي او پیښو له لیدو وروسته ایران ته له سفره ویره لري. هغې زیاته کړه چې رښتیا هم د خپل امنیت په اړه اندېښمنه ده. د ایران د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو د تیری لوبې برعکس چې د انګلستان سره یې درلوده دا ځل یې د ایران ملي سرود د لوبې په پیل کې زمزمه کړه.
دا فوټبال هغه پلویانو چې د ایران دی او پخانی فوټبالیست وریا غفوري په نوم خولۍ په سر کړې وی وویل د ایران د رژیم د پلویانو لوري خولۍ ترې غلا شوې دي. غفوري د پنځم به پورس ایران کې ونیول شو. د ایران د فوټبال یو شمیر هغه پلویان چې د ایران د حکومت مخالف دي د دوشنبه پورس د ایران په لوبه کې د ایران د معترض خزم لا تړوا کړه. دغه ترازونه په ایران کې د 3 سپتمبر راهیسې د مهسا امینی لمر ګروسته پیل شوې دي. د وشکلنه مهسا د حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا په تهران کې نیول شوې و. هغه په توقيف کې د کومه په حالت کې روختون ته یوړل شو او وروسته یې سا ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.